سلام په کابل کې لاس پچی شوې په رواني اوسات کې بد مثلث او مې ورځي خبرونه ووري خو تر هغه مخ کې خبرونه راپور نوای د پاکستان د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه کابل ته په رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلی دي. فضل الرحمن د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي چې له ملا هیبت الله خونزاده سره وګوري تایید کړی و چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. د اعلامیې له مخې پر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 40% څخه 40% ته، د کالیو مینځلو پر پوډرو له 12% څخه 14% ته، پر اورلګیتو یا ګوګړو له 15% څخه 10% ته ګمرکي تعرفه لوړه شوې. په دوام راغلی چې دغه اقلام په افغانستان کې دننه تولیدیږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولای شي. په داسې حال کې چې خلک بیا ډېر کله د اړتیا وړ موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او وایي د بیکارۍ د زیاتېدو له کبله په زیاتو مواردو کې خپل د اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د هرات ته زلزله ځپل یو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. دغې ادارې پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2,200,000 اغېزمند شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په وینا هرات کې د اکتوبر میاشتې د 1 او 11 په زلزلو کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور ټپیان شوال. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلې او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدران و په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لوبډله هندوستان ته رسېدلې او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي.
په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړۍ شلوریزه لوبه د جنوري پر 11، دویمه پر 14 او دریمه به د جنوري پر 18 وي. افغانستان تېره اونۍ له متحده عرب اماراتو د 20 اورونو لوبلړۍ وګټله او تر دې مخکې د 5 اوریزو لوبلړۍ هم ترې ګټلې وه. شمالي کوریا پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره د جنوبي کوریا پر لانجمن سرحد د توپونو ډزې وکړې. د جنوبي کوریا د پوځ د لوی درستیز دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي شاوخوا 60 توپونه د شمالي کوریا د لویدیځ ساحل له لورې ویشتل شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه توپونه بیا د ژړ سمندرګي په یو پوځي حایل ساحه کې لګېدلي دي. په اعلامیه کې د ګاونډي هیواد پر دغو اقداماتو انتقاد شوی. جنوبي کوریا ویلي دي موږ شمالي کوریا ته یو وار پر پوځي حایل ساحې د توپونو د نورو اندخ نو لکه بالا پکلاکه خبرداري ورکوه. د جرمني خبري اژانس ته خبر لمه خدا په تاسو کې چې د جمعې په ورځ دوړ هیوادونو په خپل سرحدي سیمو کې پوځي تطبیقات هم وکړل.
احمد شیبریم هرکلی موکوم. په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د گاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پرې خبرونه کې په دې اړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تیر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شایي تر بل هر گاونډي تاوده وو. چین کابل ته خپل سفیر واستوه او طالبانو پیکنګ ته سفیر ولېشه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسون د وی غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپه کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړې. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو 2 لسیزو کې داسې دي چې مکار را باندې لره نه به کار در باندې لرم، یعنی تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمیر نور چارواکي ایران ته ولاړل. خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زور وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاودش کاریدل سړش کاری د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2020 کال تر اگست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2020 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګورئ نو که مو خوښ سو کولی شئ چې سبسکرایب یې کړئ او خپله تبصره راسره شریکه کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. رابشم د خبرونه میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حسمی صاحب، په لنډو دغه روابط که د یو یو هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پیکنګ روابط څرنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې هم ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات دي. د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګېږي په افغانستان کې، د دوی غټه بیره دا ده چې دوی په شینجان کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د 0 څخه لوړ یغور جنګیالي دي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسېږي. نو دوی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد زراعت لري او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبانو تر رهبرۍ لاندې دغه قانونه قراردادونه چې دی لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خاطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم، دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې زه اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین دپاره همدا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان وتله ډېره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کېږي او په دې کې چې هر څوک ځایناستي دې خلا پاته کېږي په نظام په واک کې، د هغې سره باید موږ ښه اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات دي.
حسنی صاحب، مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکو اساق حتمر څرګندونې لرو. دوی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو، دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغه هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نور هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژې منفي تاثیر وکړي. څرنګه داسې څه کتونکي وایي په پاکستان کې؟
نو کولو د چین دغه ته راشو څنګه چې اعظمي صاحب ویلي، نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې شوي د هغه و چې د چین د په افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتي ستونزه ډېره په پام کې لري. څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې هلته کې د ایسټرن ترکستان موومنټ کومه خبره کېږي، دغې نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسې نه بیا افغانستان ته واپسي وکړي. د دوی د اقتصاد نه زیات هم دغې لور ته ډېر پام کوي. ستاسې خیالي زیب الله مجاهد څو ورځې مخکې ویلي چې موږ د افغانستان سره د تیلو په راویستلو کې، کاپر او نور په هغه راویستلو کې د چین د چینایي کمپنیانو سره دغسې لوزنامې شوي دي. خو بیا چې په هغې باندې موږ د سیمې پوهانو سره خبرې وکړو، نو هغوی ویلي چې په تېرو وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړي دي نورو حکومتونو سره، خو هغه هم بیا لغوه کړی شوي دي. نو هغوی همدغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري، که پرسکه د امنیت وضع ښی نو الله به دوی په افغانستان کې خپله سرمایه کاري کوي. دی هم دغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي یوازې لوزنامه کوي خو هغې ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی یا ډېر کم ورکړل شوی دی. نو په پاکستان کې هم دغه د سی پیک خبره چې کله کیږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپلو ګټو ته ګوري. تر ټولو مهمه ګټه دوی همدغه خپله ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغېز زیات کړي، په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا رانه شي، او دغه راز چې کوم ایسټرن ترکستان موومنټ دی چې د هغې مخه ونیول شي په دغه سیمه کې. نو چین دا خبره سمره تر څه حده چې چین د افغانستان سره سږ کال په 2023 کې ځینې لوزنامې کړي، قراردادونه کړي دي، خو لا هم هغوی ګوري خپل ګټو ته ګوري او امنیت ته ګوري چې آیا دوی ته عملي شکل ورکړي او کنه.
محمد صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د چین پانګونې ته مو په افغانستان کې اشاره وکړه، البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړي دي او ځینې چارې مخته هم تللې دي، حتی داسې راپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل و متیل رایستل شوي دي په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي. خو خیر، که د چین نه اور هی خواته تاجکستان ته راشو، از همی سبله تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمه دوه څنګه روابط د طالبانو ارسو
د تاجکستان موقف ډیر زیات واضح دی. هلته هغه د لسی جبهه مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفت کوي، هغه ته ځای ورکړی دی. احمد مسعود احمد شاه مسعود زوی زیاتره وخت په تاجکستان کې وي، ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورسال مړی وي. هغه ډېر واضح اداره کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي، مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسی کېدلی، دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي. زه فکر کوم تاجکستان ډیر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي، او کله چې دغه دوه هیوادونه واقعا غواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي، شاید دا بدلون ومومي. مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي چې سل فیصده دوی خپل اړیکې دوستانه کړي. هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته، د هغې د خطر غواړي چې مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي.
اعظمي صاحب وبخښئ، تاسو دې ته اشاره وکړه لکه چین له افغانستان سره له واکمنو طالبان سره رابط بهتره کړي، نو په تاجکستان هم تاثیر کوي. که دغو تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري، مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله، په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمن تجارت وده وکړه، هغه پولې چې بندې وې هغه بیرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو، او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي. خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي، په ترکیه کې لاسلیک شو.
زه فکر کوم د جبهې مقاومت سره ډېر نږدې روابط د تاجکستان دا دې باعث کېدلی چې طالب چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي. او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې، په افغانستان کې چې کوم تاجک قوم اوسېږي، هغې او د تاجکستان خلق دی ډیر زیات پخوانی روابط لري، نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکم ډلې سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي. نو هغه د ډیر وخت څخه ډیر دغه دی کوي. پاته شو د زه فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شته فکر وسیږي چې د تاجکستان، چین، پاکستان او افغانستان تر مابین یو سرحدي جوائنټ بارډر پټرول یا د سرحد تر دغه باندې غزمیوي د پولیسو غزمیوي، زه فکر کوم کچیرې اړیکې بهتره کیږي نو د چین په وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب، چین، تاجکستان او پاکستان تر مابین شاید هغه بیا راژوندی شي. نو هغه یو ساحه شته چې تاجکستان بیرته د طالبانو سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتری راولي. مګر دین علاوه د تاجکستان موقف ډیر د د جبهه مقاومت په طرف باندې طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله مخکې تر دې چې مومن صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پوروسیو کې د نړیوال بانک وغوښتل چې د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې مومن صاحب د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان لپاره پاکستان ته ځي او پاکستان ډېر ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغه خو ډېر زیات خوشاله دي او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې د دې ټول نغټه خطر هغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نن ډیر زیات خوشاله دی ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته چې هلته کې په دورز یو ګټه بجلی هم نه وي، لکه په خاص توګه قبایلی سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتل سوشل ګنټې بجلی نه، نو هلته کې ډیره زیاته اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا د پاکستان او افغانستان د افغان طالبانو اړیکې خرابې شوې دي، نو دغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډیره حده کم شوي دي او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید شغلې اتمر ساق اتمر څرګندونې واورو د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط، بیا به ازبکستان ته مخ کړو.
د تاجکستان او د افغانستان روابطه د پخوانه خو ډېر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود دي او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنی آسیا نور هیوادونه افغانستان سره تجارتي رابط لري او دغه رابط پخوا ډیر زیات و، خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه رابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان رابط؟
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه. یو د امنیتی دي چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي، البته د پخوا ډېر کوي وستمرنه نه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نور ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزی وادونو کې جنگیږي. دوم مشکل د مخدره موادو کاچاک دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان او ازبکستان اته ترکمنستان د خواځ خزیر به دغه لور د دې دوم تهدید دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم شوی نه دی، لا هم شاید زیات شوی اوسېږي. دې کې شک نشته چې طالبان دا ایده کوي چې داعش ځپلی دی، مګر دا ایده وي په خوام ډېرې سوي دي، مګر داعش نه تنه چې بیرته راغلی دی، همیشه کوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبع افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې حملې کوي. او ځینې دغه سیم دي، ځینې
اقدامات سیم دي که چیرته داعش دومره جدي تهدید وي، نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه ښه کوي؟ مثلا غواړي چې دریل پټلۍ د افغانستان لارې تر پاکستان وغځي چې، او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماتان کابل ته زیرازي او طالبان هم ازبکستان ته داسې په خلاص لاس په 2023 کال کې تلل راتله.
شبر صاحب، د اقتصادي پروژو دا خو یو لړمحاله موضوع نه ده. دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي، دغه پروژې مثلا کار پر کول او یا ځینې کوچنی پرمختګونه په دې ارسه کې دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پس د ډیپلوماټانو حضور په یا راشدار شه طالبانو سره ګوري دا خو کچیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پون نو سی دی یو نو رنده خانه کیږي د افغانستان د حالات څخه اصلن بیا کم دغه نه لري خبر نه لري او کچیر دی د غافل کیږي نو بیا د سی پالیسی او حکم تعدیدونه چې دی ته متوجي دی هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسنی حالات کې پاتې شي او وو پوهیږي چې روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې او دا غي فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید څنګه عکس العمل وشي. نو دا راشه درشه ټول د دې خپل په ګټه ده طالبانو د ګټې د فارزه فکر کوم ډیر نه
مننه د ایران په برخه کې مخکدې چې زموږ سب تاسو نظر واخلم د شاغلي اتمر نظر په پلانډو راوخلو چې د ایران او د طالبانو په اړیکو شخې ده له
ایران او افغانستان روابط ډیر پخوانی فرهنګي کلتوري ژبني او مذهبي دي او ډیر پخوا وختونه زینه دا روابط خصتل شوی دي مخصوص په دې ورستي کلونو کې د تجارت په برخه کې د راکړې ورکړې په برخه کې دا روابط ډیر ټینګ دي تقریبا په کال کې $2 billion د تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اسمی صاحب له ایران سره یوې خواته ایران له طالبان سره ښه روابط لري د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب اشاره ورته وکړه تر $2 billion پورې رسیدلی په 2023 کال کې. لیکن بلې خواته طالبان نو باندې دی کډوالو فشار د سل ایران راشړی او افغانستان ته ځي دا روابط تاسو ته څنګه ښکاری سي هم د سبا په 2023 کال کې هم تاو دی
د طالبانو د اول دورې کې د ایران او طالبان راړي کې نږدې جنگ ته ورسېدل. ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول، ایران خپل عسكر سرحد ته راوستل او که ملل متحد د غنوي کړي شادي یو عمومي جنگ ته لوي. بل د ایران د خواڅخه د ملا عمر پر قرباني چې کم ټرک به عمله وسوله د ایرانيان لاس نو تاریخچه ډیر خراب ده د دواړو د اړیکو. مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي او د په خوانې د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلانې د هغه سره اړیکې خرابې، بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې که چیرې داسې یو ډله د امریکا په مقابل کې جنګیږي نو د هغې سره موږ همکاري کولی شو. دا همکاري شیبر صاحب ډېره د افرادو تر مابینځ ده، د افرادو تر مابینځ وه. هغه طالب چارواکي چې د ایران سره ډېر شاړي کې لري هغه ډېر محدود دي، یعنی ټوله ډله د ایران سره شاړي کې نه لري، خپل رژیم ټوله د ایران سره شاړي کې نه لري، څومره محدود افراد هغه وسمسته. مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیري چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کوي بیا به مشکلات راته جوړ کړي، هغه ایرانی طالبانو ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي. یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابین زده ده چې د مذهبي تفاوت دی، سنی شیعه مسله ده. زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دی، هغه ادامه لري، هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته.
مننه اعظمي صاحب، لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده. د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلې دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راورسته غځوي، ځکه چې ایران حتی د واخان کوریډور ته هم ډیر لري یو چانس په سترګه ګوري چې ښه رابط ول. مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډیر اوږد سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي هغه پاکستان دی. له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب رابط ډیر کړکېچن ښکاري د طالبانو.
څنګه چې تاسو وختي ویلي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض امید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړې نو هلته کې چې وسکلې وغه خبریالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بیغه مشا دغه خبره مخترا. نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې ماغه تصویر خبري او سرلیک کې وي چې ما زوا کنه وا نو همدغه خبره کیږي چې به هغه وخت ساسو یا چې د پاکستان دغه وزیر اعظم ویل چې افغانانو د غلامي زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان دغه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې و نو زه تاسو ته د تراشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لائن باندې جمعات باندې ځانمرګي برید وشوغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو دا په 13 کالو ته ټولو غټ کونړې برید په پاکستان کې او د دې 2023 کال پایته رسیدل په داسې دغه باندې کېږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرسپل خان کې په دربند کې وسلوال برید وشو پای کې درویش پاکستانی پوځیان وژل شو دا هم ویل کېږي چې دا یو غټ خونړې برید د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې ځکه چې هغه کې لزګونه کسان جوبل شوي هم وو پاکستان نو وزیر اعظم د پاکستان د پوځ مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بردونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي الته کې چې کوم وسلوال ډلې دي هغه یې په پاکستان کې او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتی مطالعاتو مرکز د اسلام آباد کې اسلام آباد مشته نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 کې تر ټولو خونړی کال وو په دې کې نه ویش ځانمرګي بدون شوی دي چې دوی دا تور لګی چې نیمای په داسې دي چې پاره کې افغانان ککړ وو دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بدون شوی دي اغه دوی دغه تور لګی چې د افغانستان زمکه د خلاف کارول شوی ده نو دغه حواله سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بدو شو پړي رسمل خان کې نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کو د دین علاوه پاکستان سو ورغه ته احتجاج کړي تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبرو کړه بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې مونږه باید په افغانستان باندې برید وکړو په افغان طالبانو باندې برید وکړو ځکه چې هغه هرڅه ټوله چې کومه سره کرخ وي دا غیلا راټیو
البته شخصي خپل برید خبره نه کړل شي امریکایي ډرون الوتکو ته ځای ورکړو چې حالت برید او تاسو د اسلام آباد د انسټیټیوټ ته اشاره کړو غوي وایي چې په 2023 کال کې 85% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوی دی ازمیسه تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څنګه
ارسو پاکستان د خپل اغه کرونو سزاوار دی چې په تیر شل کړه کې په پاکستان کې دا هغه څه هم په خوا کړی زه فکر کوم پاکستانی چارواکي چې راځي دا شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر مور باندې عمل کوي دا یو نوو متاسفانه مسخره ټوکل په خاطر دی چې دی هغه څه کړل دي چې وسري بي طالب چارواکو ته طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی او ټریننګونه دی ورکول د زخمیان دی الته دا کول هغه ډالراله نن حاکم اصل پاکي ځنی افراد خودی عقدی لري د پاکستان په مقابل کې هغه د پاکستانی طالبانو سره کومک کوي نو
ازمه شبو مخې استاد خبره پر کومه زنه په هانس زمو خبرې کیږي هغه چې پاکستان دا ډرامر دی د پر کې چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته دی او دوی ته چې کوم د ترګریزت پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو
خیر دی هغه دی هغه انګلیسي کې سوی دی فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان ته هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي لیکن اساس ته چرشو دا خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دواړو خواو ته
دا یو ارخیدې چې واقعا ځنی افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري هغه دا وایي چې مور باید ټي ټي پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړي دوی زموږ سره کومک کوي او دا زموږ مسولیت دی چې پاکستانی د دې په اصطلاح پاکستانی مجاهدین ورونه ته موږ کومک ورکړو دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې کوي افراد ست چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکی نسی خرابولای هغه که هرڅه تغییر مو مومي مګر دا دغه اړیکی نه تغیرې
چون چې ازمه سبب بخشي هم دغه برخه کې کنه اوس ګوره د مجاهدینو حکومت تقریبا په جوچکو کې جوړ شوی وو لیکن هغه حکومت مشه په یوه بام کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود عبدالرب رسول سیاف اوس هم په ترکیه کې اوسي، پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند له لارې لاړ، او د مجاهدینو نور مشران هم پرته له ګلبدین حکمتیاره چې هغه له پاکستان سره ښه روابط درلودل او هغه یې دې له خطره چې په کابل کې واکمن شوی نه و، نو له پاکستان سره روابط هماغسې پاتې شول. فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره روابط لري دا به بیا همداسې روابط وي؟
هغه مجاهدینو کې داسې ډلې هم دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره اسانه اړیکه لري لکه خپله پاکستاني چارواکي لري، د پاکستان ته هغومره وفادار لکه پاکستانیان چې دي.
خو ما یوازې د حکمتیار مثال درکو چې دغه روابط اسانه دي.
نه نه، نور که نومان ته ولاړ شو.
نه نومان خو بده ده، لسوش ده لسوش ده.
نو داسې نه دی چې که چیرې په ځینې مجاهدین رهبران یې د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوي، نو دا لازمه ده چې ټول طالبان اره غړل شي د پاکستان په حمایت باندې کابل ته واک ته رسیږي، بیا بیرته دغې سره اړیکې خرابوي. په دغه کې په طالبانو کې هم داسې قوي افراد شته لکه پخواني هغه مجاهدین چې تر اوسه پورې پاکستان ته ډېر زیات وفادار پاتې دي، او دا وفاداري زه فکر نه کوم چې وشکېږي.
محمد صاحب مننه، اعظمي صاحب له تاسو هم مننه کوم، نور وخت اجازه نه راکوي. او په پاکستان باندې به دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه وي راغلی او په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومني. دا ځل درته د تیرې ونې نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هرکلی وایم. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نام نه یو د افغان کډوالو دراشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان خزو باندې بندیزونه ونړي کې ځلېدو د نړۍ د تیر یو کال ناندریو سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر څه سره د نن په ومو ورځ کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستر غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند دی واخیستا او له دوه نیمو زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وي. د اکتوبر د 14 او 15 دغه زلزلو چې ټکانونه درې اونیو پورې حساسېدل د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان. دغه زلزلو درې څلوېښت زره کورنیو کې 114,000 افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کېنول چې ساری د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کېږي. د ځمک پیژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د خویدو له امله رامنځته شوي او دوام هم ځکه وکړ چې دا پلیټونه له خوځېدو وروسته رو رو سره ورتلل. د دغو زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طراحۍ پوښتنې او نیوکې راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي، خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره خورا زیاتې مرستې راټولې کړي. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپله غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړی او دوی ته ګڼې استازولۍ هم سپارلې. د طالبانو د مرستیال خارجه وزیر عباس ستانکزي په وینا دا مهال 21 سفارتونه کابل کې فعال نمایندګۍ لري، بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیې په 13 فبروري کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې، خو مالیزیا بیا په پټ او اعلان شوي ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي. د غراز چین لومړنی هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 میرو وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر ځان ته له باورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند نه بیا د جمهوریت ډیپلوماټان لدی عمله او لدی دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې ګمارلي جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد و چې طالبانو ته سفارت سپارلی، خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات یې تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو میرمنو لپاره کوم ښه خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته په تمه وو، طالبانو پر پوهنتونو هم نجونې تر امر رسانی منع کړې او جولای کې بیا له 2,000 تر 15,000 پورې د میرمنو سیګارتونونه چې 6,000 ښځو پکې کار کوو وتړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې 100 هغو نجونو مخه هم ونیوله چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللی وي، خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې ایله متحده عربي اماراتو ته ورسولی شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوالې نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کاره هم راوګرځولې. په دې اړه د بیپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې ښځې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی، خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د ښځو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګولی، خو له دې دوه میاشتې وروسته یې کابل کې د ښځو د خدیجة الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ، په دې توپیر چې نارینه ته د ورتګ اجازه پکې نه وه. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپناه د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 15,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وایي افغانان امنیت او اقتصاد ته ګواښتي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یوازې ځان نشي وړلی، او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پېښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پېښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول، او 40 نور په ډېر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډېرې میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پېښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دوما پیخه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وه چې له 1500 مړو یې 1 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیر یوه کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و، او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومت روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډېره سختۍ ویزې صادري، او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بیلابیل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تیر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسو ښکاری. له همدې عمله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوی کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوار الحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورساوه. برعکس د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې، د ریل پټلۍ مشر یې مولا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې، او د سوداګرۍ وزیر یې نور الدین عزیزی په نومبر میاشت کې له لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو، او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستانی ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې، او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچي ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول او تر نیم میلیون زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د دسمبر په 14مه نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته بللې وو. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه لراتک سره د وضعیت د شکېدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل او کابل کې یوې چینایي ښځې او میړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ اور
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو دسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چاره چټک شوه. د می میاشت کې د اورمچی کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د غراز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب او کمربند یو لار کانفرنس کې ګډون وکړ. همدارز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزي، زعفران او انار په کې نندارې ته وړاندې شول. چین د غراز د آسیایي اولمپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومت شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نقد او نور بشری مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه یواد د چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او بو څه خړی خو سوداګری او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وي. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوش کړل خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشمول حکومت د کال لپاره تر نه غواړي خو د دایښ په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشاله دي. ایران د 2023 کال فبرورۍ کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استازي حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسؤل هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نور الدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچا تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې د هیواد سره د چابهار بندر افغانستان ته ایران د ریل پټلې د غزولو تجارت پراخول او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وه. د غراز د دسمبر پر وروستیو کې امیر خان متقی د ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک ګوند کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایرانی چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو هم ټینګار وکړ. د لیدونه کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایراني ځواکونو د تیر کال څو نخټو ته په اشاره یې له طالب لوري د پولي د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیریدو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا وینا ونشوه او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونه نیولې شوه. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم ورات کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایبرو؟
د ملګرو ملتونو اتاویه مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیر شوه د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي دی ویناوالۍ پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه له ویلو ډډه وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمه نیمه کې د سیمې اقتصادي ناستې شنګهای سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونشوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریتانیا، سویس، ناروی او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یو غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وضع نه کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نویو چیرو نوي بندیزونه هم راغلل. دغه راز قطر کې د افغانستان په تړاو د دوحې فورم کې هم چې د ډسمبر اوایلو کې وشوه، طالبانو ته وانډه ور نه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله، د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځېده او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځني ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل، چې هلته یې له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه، خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند ویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی دی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخواني جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثره په نیوکو او ګواښونو تمامې شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحده جبهې په نوم د جمهوری دولت پخوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي، او مشر یې سمیع سادات ان د کانګرس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راز په نومبر کې د تاجکستان دوشنبه، د اتریش فیانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همدارز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاط وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټره زاکره افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د ولسو کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغه جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سعید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کیږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نومانده وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړې پیوسته په ډسمبر کې د فنلند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعالې شبانه بسیج بیا په مې میاشت کې د امریکا نېشنل جغرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان جنو روباتیک ټیم مشر او بنسټګری رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اگزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړې. د افغانستان د اترا ادارې د بورډ پخوانۍ غړې زهرا نظري بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپله کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسې احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما توره هم راغلي.
دا به درته ووایم چې له افغانستان د باندې نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیره شوه. تیر کال د جنوري په 15مه نیپالي الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې دوه بیا تنه سورلې مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړې وه، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعته پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نخته د جنوري په شپږشتمه وي بل جولای کې واخو ورپسې د اکتوبر په ومه د حماس تون لارو لخوا پر اسرائیل لوی برید او ورپسې د اسرائیل پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه د جګړې اور مرشوي نه ده او نړیوال ترمنځ بشری مرستو لپاره د لارو خلاصون اوربند بندیانو تبادلی او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي دواړه غاړو ته تر اوسه لسګو نظر انسانان وژل شوي دي خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوون کې پیښه غزه کې د یو روغتون لګیدل و چې اسرائیل په حماس او حماس په اسرائیل وراړي دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیانو مرداخل شوي او تر شای د روسي امریکا او ایران ناندري هم ګرمي دي کدا جګړه نه وای پهل سعودي او دوله سره به ودونو سره د اسرائیل اړیکه سولې خواته تللې او ایران سره هم د سعودي اړیوالي تر ډیره بیرته پر غېدو او تیر 2013 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډي او نامنې یو ډک کال هلته چې نواز شریف یو بار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځیدل حکومت د ټاکنو د ترسراوي توان نه لري او دولتي خزانه کې یو نیم میلیارډ ډالر پیسې نه زیاتیږي نور سره باندې راځي ګډي ګورو
تیر کال د 2013 کال د می پنهمه نیټه د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوي وکړي چې لامل یې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول دا دغه بلواګانو لکبل د عمران خان لګون څخه ګڼو سیاستوالو لارې بیل کړي او عمران خان پکې دوزلی ونیول شو چې له هم زندان کې دی بلخوا پاکستان وای دغه هیواد کې ترهګریزی پیخي او جرایم 29% زیات شوی دی د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو ستر پیخي د پیخور پولیس لاین باچور کویټي بنو او ډیره اسماعیل خان بریدونه و دا تیر کال د جنوري په دیرشمه د پولیس لاین په چاودنه کې سلطنه پولیس او ملکیان وژل شو او 215 نور ژوبل شو او په جولای کې بیا د باجوړ په خار کې د ملیانو پر یوې غونډه بریټ کې 15 تنه مړه او لا 200 زیات ټپیان شو د غراز بلوچستانو د وسلوالې مبارزې ترڅنګ په سیاسي مبارزې کې هم قدمونه پورته کړل او له هم د پاکستان ادارې د بلوچستان مرمنو له هغه لخر سره لاسو ګریوان دی چې د خپل ورونو میړونو پلرونو د زندان نه را خوشی کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتی دي پاکستان د غراز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري
تیر 2013 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼې د امریکا څو ایالتونو باندې لراګرځېدو وروسته راوپرځول شو د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال ویل دغه بوکانه کې دوه موټر جاسوسي وسایل انتقال دای شو خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسي لپاره بالون استولې وي د 2013 کال فبراير کې بیا له بحر الهند نه پورته شوی فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لکتر لګ 1400 تنه ووجل د دومره وګت سمندري طوفان چې له فبراير نه تر مارچ پورې 15 نه ونیولې څو د هند له سمندر تیر شي او تر شای شپک 155 میلیون ډالر زیان هم پریخود د طوفان په ملاوي کې 214 تنه موزمبیک کې 200 تنه او مدغاسکر کې 60 تنه مړه کړل د 2013 کال تر ټولو خنړی نړیواله پیخه د ترکیه او سوریه زلزله و چې لکتر لګ 15000 انسانان مړه کړل د فبراير په شپږمه دغه 1.8 درجه زلزله 121000 زخمیان هم تر شا پرې خودل او د مارچ تر میاشتې پورې 10000 ټکرونه احساس شول د زلزلې لامل سوریه او ترکیه کې 345000 کورونه بشپړ ویجاړ 4 میلیونه کورونه په یو نه یو ډول زیانمن شول او 44 میلیونه انسانان له ستونزو سره مخ کړل او که څام نړۍ کې له هارو څلور یا 15 کال وروسته د واکدارانو د بدلیدو را بدلیدو خبر نه ایخو د چین ولسمشر شي جن پینګ او د ترکیه رجب طیب اردوغان د 2013 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو په معاصر چین کې د شي جن پینګ په څیر هیڅ دومره اوږده واکمني نه ده کړې او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مه په اتوشتمه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و او مخالف نوماندې کمال کلچدار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځان سره درلوده د مصر فتح السیسی چې په خوا د پاوز مشره او په محمد مرسی د کودتا لامله وخت رسیدل و لومړی د ریفرندم او بیا په دسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی خو تیر کال د جون په اتلسمه په سمندر کې د یو نړیوال میلیاردر د اوپتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرقېدو په څیر غوغا جوړ کړه. د ټایټان اوپتل د ډوبې شوې ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 15 کسانو سره کېوتې، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 15 واړه سورلۍ تری تم شوې. په اوپتل کې د ټایټان جوړوونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پیژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارگولیت او برټانوي تجار همیش هاردنګ، پاکستانی تجار شاهزاده داود او زوی سلیمان سپارو. دوی د اوپتل جوړوونکي کمپنۍ ته لسګونه زره ډالر ورکړي وو چې د سمندر لاندې ورسوي، خو لکه مرګ چې ځان ته په پیسو اخیستی وو. خو بله خوا د جون په درویشتمه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوټین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژین په روسي ځواکونو راوګرځېده، د روستوک، انډان، ورونیز او بلاس ښارونو له نیولو وروسته د مسکو په لور روان شو، خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوبي مخالفت نه ډېر ژر بېرته لاس واخیست. بختې دلته نیمګړی و چې له دې موقتي سولې وروسته هغه نادارکه شو او دوه میاشتې وروسته د اګست په 23مه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پروګیژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. او تیر کال هم له جالب خبرونو خالی نه و. 2023 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیل او غازي موټرو اکتفا کم شي، او برعکس تر 2015 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي. اروپایي وادونو چې وار لمخې برقي موټرو ته مخه کړې ده، دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی دی چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه دري. د تیر کال بل جالب خبره دا و چې د 2023 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټی څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. د نمخ کې او درې می باندې ته د ټولې نړۍ اړوند 115 میلیارډ فاکتونه ورکړل شوی، خو نوې بڼه یې دومره پوه شوی ده چې 100 تریلیون فاکتونه ورته سپارل شوی. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبی کی چې پاره شنن کې وایي کوم مصنوعي ځیرکتیا زده نکړه نو روباټونه براتلون کې کې انسانانو نه ګټ اخلي، نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2023 کال بل جالب خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضايي راکټ د جوړولو، د مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په 16مه ټکساس نه وتغول شو، خو څلور دقیقې نوې تیری چې 14 نه وکړه او تجربه ناکامه شو. برعکس اګست کې د هند چندریان درې ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته، او لاغې وروسته هند د شمسي نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واستو، خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساینسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو و چې اسرائیلي ساینس پوهانو اعلان وکړ. د سپرم یا بیزی له حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14مې اونۍ له جنین سره ورته والی لري، هغه اونۍ چې د مور په ګیړه کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرائیلي محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقیقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي. او جرمني چې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د سوله ییز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړې، بلاخره د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپله خاوره کې وروستۍ اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه، او اوس له اټومي انرژۍ پاک هیواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپله یوه برخه برېښنا له اټومي انرژۍ تامینوله وه، خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2023 کال د اپریل 15مه به د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او هیښتیا له وجې ځکه هیره نه شي چې په دغو ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه. د خلک په ځنګل کې یو تر بله نږدې قبرونو کې وموندل شول، او معلومه شوه چې 614 تنه نور هم نادره کړي. دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلي و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي، او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي. نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کړئ او جنت ته ولاړ شئ. خو د 2023 کال په 15مه د ټولو لپاره خوشحالوونکې خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا دریو کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو ترڅنګ د 6 میلیون انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل، خو د روغتیا سازمان ویل بندیزونه دې ختم شي، مګر دا مرض لا هم ساري شمیرو. دې ناروغۍ په 211 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثر کړل، چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل، برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 15 لکو نه زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بلل شوی. د 2023 کال د اگست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9.8 فارنهایت درجه حساب شو، چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو، چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړی و. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 2 میلیاردو څخه واوښت. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړو. نوی کال مو نیکمرغه.
ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.